5:30 دقیقه صبح به وقت کابل. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد هستم.
د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. په دې یو سات خبرونه کې به راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام واورئ. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف وایي چې په تورخم کې له پاکستانه ایستل شویو ماشومانو ته خوندي ځایونه جوړ کړي دي. یونیسف پرون پر ایکس شبکې وویل دا خوندي ځایونه چې 40 ساعته به پرانیستي وي له پاکستانه ایستل شویو ماشومانو ته خپلو کورنیو ته د رسیدو تر وخته رواني ټولنیز ملاتړ او تفریحي فعالیتونه برابروي. یونیسف د دې ماشومانو او د خوندي ځایونو د شمیر په اړه څه نه دي ویلي. د نوومبر په لومړۍ نیټه له پاکستانه د بې اسناده افغانانو د ایستلو لړۍ پیل شوه چې ویل کېږي په دې ترڅ کې یو شمیر افغان ماشومان هم له خپلو کورنیو جلا او له سرپرست پرته افغانستان ته شړل شوي دي. په څه باندې 400,000 افغانانو کې چې تر اوسه له پاکستانه ایستل شوي د راپورونو له مخې شاوخوا 80% ماشومان دي. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر پرون د امو سیند د نفتو په ساحه کې د تیلو د استخراج 90 څاګانې پرانیستي. د طالبانو حکومت د یوې ویډیو په خپرولو سره د ملا برادر په حواله ویلي چې د دې پروژې په پلي کېدو سره به په افغانستان کې یو لوی روغتون، یو معیاري سړک او د اوبو بند جوړ شي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د تیلو د نویو څاګانو د پرانیستو اعلان کوي چې د راپورونو له مخې د تړونونو د لاسلیکولو د څرنګوالي په اړه دقیق معلومات نشته او ویل کېږي چې د افغانستان قانونه هم په غیر مسلکي ډول استخراجیږي. نن د حماس او اسرائیلو ترمنځ د اوربند شپږمه ورځ ده او تمه کېږي چې دوه ځلې نور به هم حماس ډله اسرائیلي یرغمل او اسرائیل فلسطیني بندیان خوشي کړي. حماس چې د امریکا او اروپای ټولنې لخوا تروریستي ډله بلل کېږي د اکتوبر په 1 پر اسرائیلو په برید سره د راپورونو له مخې د څه باندې 1200 کسانو په وژلو سربیره 240 تنه یرغمل کړل. په تیرو 5 ورځو کې شاوخوا 80 تنه یرغمل شوي کسان د حماس لخوا خوشي شوي، خو له حماس او نورو فلسطیني ډلو شاوخوا 160 کسان ساتلي دي. اسرائیلو هم په بدل کې یو شمیر فلسطیني بندیان خوشي کړي. اسرائیل وایي که څرګنده شي چې حماس ډله د توافق له مخې نور یرغمل نه خوشي کوي نو د خپل ټول ځواک په کارولو سره به یې وځپي. لیوې خوا اسرائیلي چارواکي په غزه کې د ملکي تلفاتو او مرګ ژوبلې عامل حماس بولي، خو بلخوا په غزه کې د روغتیا وزارت ویلي چې لږ تر لږه 15,500 کسان د اسرائیلو په حملو کې وژل شوي دي. په ایران کې د 15 بندي سیاسي فعالانو کورنۍ وایي چې حکومت د دوی بندیانو ته د مدافع وکیل اجازه نه ورکوي. دا کسان په ختیځ آذربایجان کې نیول شوي خو تورونه لا هم نه دي معلوم. د داوود شیری ورور ایوب شیری چې یو زندانی دی د ازادۍ رادیو د ایران څنګه فردا رادیو ته وویل چې د سپتمبر په 22مه په تبریز کې د هغه د ورور ترنیول کېدو وروسته دوی یوازې درې ځلې لنډې ټلیفوني خبرې ورسره کړې. د وضعیت د بندیانو د کورنیو ترمنځ اندېښنې زیاتې کړې. په ځانګړې توګه هغه کسان اندېښمن دي چې ښایي د کورنیو غړي یا خپلوان یې په یو کسیز بندخونه کې پراته وي. د ایران رژیم تر اوسه د دې فعالانو د نیولو په اړه رسمن څه نه دي ویلي او نه یې د دوی د کورنیو او د بشري حقونو د څارونکو اندېښنې ځواب کړي. او په ابوظبي کې د لاس اووریز کرکټ لیګ تیره شپه د ګڼو افغان لوبغاړو په ګډون پیل شو. په لومړۍ لوبه کې د کان ټیم 118 منډې وکړې او په ځواب کې د نیویارک ټیم چې رحمان الله ګربز هم په کې لوبېده یوازې 90 منډې وکړې. په دوهمه لوبه کې نارتن واریرز ټیم چې افغان لوبغاړي حضرت الله ځاځی او عظمت الله عمرزی په کې لوبېږي خپل سیال مات کړ. په سیاله لوبډله سمپ آرمی کې څلور افغان لوبغاړي ابراهیم زدران، نجیب الله زدران، قیس احمد او کریم جنت لوبیږي. د کرکټ پلس اووریز لیګ کې ګڼ افغان لوبغاړي اخیستل شوي او لوبي پکې کوي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل راسره وسې قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپور ناراضي په خوانی ولسمشر وای نړیوال باید د طالبانو د حکومت د لری کولو په فکر کې ونه وسیږي. حمید کرزی د څرګندونې په تاجکستان کې د طالبانو د مخالفو فعالانو د ورستۍ څرګندونو په جواب کې کړي
د اتفاق د یووالي نه بغیر کده ټوپک په لاري کده سیاسي عملیاتو په لاري چاره فیصله ونه وکړه نو زمونږ د یقین دي چې په هغه کې به بریالي کیږي.
یونیسف وای په افغانستان کې په خوارزواکۍ اخته څول کما شومن چې مایندې شیدې نه لري تشخیص کړی دي
شیدې نه لرم چې شیدې ورکم نو چې شیدو توانم نه لرم چې شیدې خو ډېر قیمت دي تشویشونه دي نه تشویش لاله ساده نه خوراکې لاله سم شیدې چې سیدي
په یو بل راپور کې باوري چې د ملګرو ملتونو یونیسف اداره په هلمند کې د جګړو لقبل ویجاړ شوی روغتیاي مرکزونه جوړوي
مخکزه مشکل نیک ډیر ویجاړ او ورانو در په درو الحمدلله وساریو ترتیب ټوله برابر شو
دا غړي خو ان شاء الله ډیر خلور جوړ شوی دی.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کو او په دوه همنی مای کې نیمه نړی پروگرام خبريږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه از احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی ټینګار کړی چې نړیواله ټولنه باید د زور لاره د طالبانو د موقت حکومت د لری کولو په لټه کې ونه وسی. خغلی کرزی د خبره د جاپان له یو خبری اژانس سره په مرکه کې کړی د مرکه پرون خبره شو. بلخو د هرات امنیتي غونډه چې د طالبانو یو شمیر سیاسي مخالفان په کې راټول وو تر ډیره د طالبانو د حکومت پر ضد لټوندو څرګندونو سره پای ته ورسیده. د موضوع تفصیل صفی الله ستانک زای وړاندې کوي.
په خوانی افغان ولسمشر حامد کرزی د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیس په افغانستان کې لپاتې معدودو سیاستوالو دی چې د بین الافغاني خبرو لاري د افغانستان د اوسنۍ کشالۍ د حل په لټه کې دی. هغه د جاپان له کیوډو نیوز خبري اژانس سره په یو تفصیلي مرکه کې چې سه شنبه خبره شوه ټینګار کړی چې نړیواله ټولنه باید د زور له لارې د طالبانو د رژیم د لری کولو پر ځای دا ډله وهڅوي چې د بین الافغاني خبرو له لارې خپلې تګلارې سمې کړي. کرزی چې د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیس په کابل کې دی او کم بهر وتلی له ډیر وخت وروسته له یوې بهرنۍ رسنۍ سره مرکه کړې ده. د ښاغلي کرزی دفتر لا د کیوډو نیوز د مرکې د محتوا په اړه څه تبصره نه ده کړې. کیډو نیوز وړاندې د خغلی کرزی په حواله ده هم خبره کړي چې موږ نور په دیواد کې شخړه نه غواړو، شخړه به د نن ورځې په پرتله حالات نور هم خراب کړي. هغه ده هم ویلي چې د رژیم رنګېدل یا د رژیم ټوټه کېدل نه غواړي. په افغانستان کې د خبره په کافی اندازه دا تجربه شوې. کرزی ده هم ویلي چې طالبان باید سمدستي نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي او د خبره دا د مشروع او په رسمیت پیژندل شوي حکومت په لور یو ګام دی. کرزی داسې وخت په افغانستان کې د رژیم د رنګېدو مخالفت کړی او په بین الافغاني خبرو ټینګار کړی چې د تاجکستان پلازمینه دوشنبه کې د طالبانو د لوی شمیر مخالفینو په شمول د هرات امنیتي غونډه پای ته ورسیده. په غونډه کې ګډونوالو تر ډیره د طالبانو له حکومت سره تعامل ناسم وباله او توندې نیوکې پرې وکړې. ځینو آن په زور یا له هرې بلې ممکنې لارې د طالبانو د حکومت د لرې کولو یادونه وکړه. له دې ډلې د پاکستان د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ چې پخوا د پاکستان د پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر هم څو واره دا دریځ تکرار کړ
چې هر قسمه حکمت عملي وي نو یووالی پکار دی. د اتفاق د یووالي نه بغیر کده ټوپک په لارې کده سیاسي عملیاتو په لارې که په هره لارې چې هره فیصله افغانانو وکړه نو زمونږ دا یقین دی چې په هغه کې به مطلب دی بریالي کیږي. ځکه چې هغه داسې یو ان نیچرل طریقې سره ریاست چلی په دې طریقې ریاستونه نه چلیږي.
طالبانو د هرات د امنیتي غونډې په تړاو لا څه تبصره نه ده کړې خو مخکې دا ډول غونډې بې ګټې بللې وې چې د دوی په خبره آزمویل شوې څیرې پکې ټولېږي. خو د داور د خبرو په تړاو د طالبانو د مطبوعاتي ټیم یو غړي خالد زدران چې د کابل د امنیت قمانداني ویاند هم دی ویلي داور پښتونخوا کې د عدم تشدد له لارې مبارزه غواړي خو د خبره افغانستان کې د وینې تویولو او تاوتریخوالي ته لمن وي. اخو د هرات امنیتی غونډې ته په وینا کې پخوانی جهادي قماندان اسماعیل خان له طالبانو سره د سیمه او نړۍ د تعامل په پالیسی نیوکه وکړه او زیاته کړه دا پالیسی په افغانستان او سیمه کې توندلاري لا زیاتوي. امریکایي چارواکو بیا په خوا څو واره له طالبانو سره د تعامل چانس د نجونو او ښځو د حقونو په بیرته اعاده او د یو داسې حکومت په جوړېدو تړلې بللې چې ټول افغانان پکې ځانونه وګوري.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وای په اکتوبر میاشت کې څه باندې اتلکو اته ډیر زره هغه ماشومان چې په افغانستان کې په خوارزوکه یخته شوی او تشخیص شوی خو له دې ډلې یوازې د نږدې 50 زره ماشومانو درملنه شوی. یونیسف په یو راپور کې ویلي چې د سپتمبر میاشتې پرتله په اکتوبر کې له 50 کلونو په کم عمر ماشومانو کې شدید خوارزوکی 90% او د درملنې په پروګرام کې د منل شویو کسانو شمیر 13% کم و. د موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په اکتوبر میاشت کې څه باندې 1,300 هغه ماشومان تشخیص شوي چې په خوارزوکه یخته شوي. یونیسف د نومبر په 8 په خپل میاشتني راپور کې ویلي دي د ماشومان چې عمرونه یې له 6 میاشتو تر 50 کلونو پورې دي له ډلې یې د دوی په روغتیایي مرکزونو کې د نږدې 50,000 ماشومانو درملنه شوې. د ملګرو ملتونو د ادارې په خپل راپور کې زیاته کړې چې د سپتمبر میاشتې په پرتله په اکتوبر کې له 50 کلونو خپ کم عمر ماشومانو کې شدید خوارزوکی 90% او د درملنې په پروګرام کې د منل شویو کسانو شمیر 13% کم شوی وو. یونیسف د دې کمښت لامل موسمي تغیر بللی چې له امله یې د وړي په پرتله اوس په ماشومانو کې د نس ناروغي کم شوې او ورسره میوې هم پخې شوې چې ماشومانو ته متوازن خواړه دي. د یونیسف په راپور کې راغلی دی چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې څه باندې 6,000 خوارزوکه ماشومان د درملنې په خاطر بستر شوي. په ورته وخت کې ځینې هغه کورنۍ چې ماشومان یې خوارزوکه شوي وایي د بېوزلۍ له امله خپلو ماشومانو ته مناسب خواړه نه شي برابرولی. د کابل اوسېدونکي شریفه چې ماشوم یې خوارزوکی شوی ازادي راډیو ته یې وویل
شیدې نه لرم چې شیدې ورکړم د وچ شیدو توانم نه لرم وچ شیدې خو ډېر قیمت دی د خپل شیدې وي وچ شیدې ځکه چې تشویشونه دي د تشویش له لاسه او د نه خوراکۍ له لاسه مې شیدې وچ سوي دي خپل شیدې نسته نو د بازار شیدو تمیم ته واستوان نه رسیږي.
د کندهار یو اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي 15 ماشومان لري او یو ماشوم یې خوارزوکی شوی.
دا یو کال کیږي چې نه جوړې و غره پلا بیا ملونه کې د کیانې و پر بیا موږ ډاکټران ته بوت لغه ویل ول دا په نس کې کلمې ورسته سي ویجه پته ماکسونو شان ورسته غول دا ته کمزوري دا سوي د برو پر سيدر پروم د ته سره واستله بستر مو.
د یادونې د چتر دې مخ کې هم غنو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د خوارزواکۍ د ډیریدو لامل خبرداري ورکړی وو. ل د ډلې د ناروی د کډوالو شورا د روان میلادي کال په اگست میاشت کې ویلي وو چې د افغانستان په 25 ولایتونو کې خوارزواکۍ ل استراري حالت ډیره شوې او د لا ډیریدو بیرې هم شته. هم دا ډول د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې ادارې یو چې هم تر دې مخ کې ویلي دي چې 3.2 میلیون افغان ماشومان خوارزواکي دي چې په خبره اقلیمي بدلونونه چې وچکالي زلزلې سیلابونه او نورې طبیعي پیښې ورسره ملي دي او هم دا ډول د نړیوالو مرستو کمښت به په افغانستان کې خوارزواکي لا ډېره کړي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو پر بنسټ دا مهال 9.2 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري چې له دې ډلې 15.8 میلیونه ماشومان دي.
و هم اوریدل چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف ویلي دي چې 13,000 هغه ماشومان چې په افغانستان کې په خوارزوکه یخته شوی وو تشخیص شوی دي خو وایي چې ټولو درملنه نه ده شوی. همدې مؤسسې یعنی یونیسف په هلمند کې د جګړو له کبله د تخریب شویو روغتیایي مرکزونو جوړول پیل کړي. یونیسف وایي د جګړو له کبله په دې ولایت کې ګڼ روغتیایي مرکزونه ویجاړ شوي او د سیمې خلک له روغتیایي خدماتو بې برخې دي.
د
د افغانستان جنوبی ولایت هلمند چې د تیری شل کلنې جګړې پر مهال زیات ځپل سوی او په ګڼ شمېر عامه تاسیساتې تخریب سوي، اوس د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف په دغه ولایت کې د هغه روغتیایي مرکزونو د ترمیم او بیا رغولو چارې پیل کړي کوم چې د تیری شل کلنې جګړې پر مهال زیانمن سوي وه. یونیسف یا د پروژا دغلته په افغانستان کې د نورو خصوصي انجوګانو په مرسته پر مخ وړي چې وایه هم د روغتیا پرمختګ په نوم موسسه ده چې اوس په هلمند کې د روغتیایي مرکزونو د بیا رغولو مسولیت پر غاړه اخیستی دی. تازه څو ورځې وړاندې د دغه ولایت په مرکز لشکرګاه او ګرمسیل ولسوالۍ کې د یونیسف په مالي مرسته دوه روغتیایي مرکزونه ترمیم او ګټه اخیستنې ته وسپارل سوه. پر دغه مرکزونو باندې شاوخوا 1.5 میلیون افغانۍ لګښت راغلی چې لګښت یې د یونیسف د ادارې لخوا ورکول سوی. په دغه ولایت کې د روغتیا پرمختګ موسسې ولایتي مسؤول ډاکټر یار محمد همدرد وویل چې دوی تر دا مهاله پورې شاوخوا 500 روغتیایي مرکزونه ترمیم کړي او د ځینو د ترمیم چارې نورې هم روانې دي.
موږ د وایچپی موسسې د مرکزي دفتر او ولایتي دفتر په همکاري باندې 50 کلینیکونه تقریبا بیا رغول شوي دي او ګټه اخیستنې ته سپارل شوي دي.
د دې ترڅنګ د عامې روغتیا په وزارت کې د طالبانو مین مولوی محمد اساق زاده هم وایي چې ګڼ شمېر نور روغتیایي مرکزونه هم د موسساتو په مرسته ترمیم کړي او زیات شمېر نور لا هم تر کار لاندې دي.
او داسې نور کلینیکونه هم ډېر اوس هغه تخریب شوي دي، هغه هم الحمدلله اوس جوړ شوي دي، هغه هم افتتاح ته آمده دي، د لنډو ورځو کې موږ دغه افتتاح هم لرو.
افغانستان کې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال یوازې روغتیایي مرکزونه نه دي تخریب شوي، بلکې ګڼ شمېر نور عامه تاسیسات لکه ښوونځي، سړکونه، پلونه، دولتي ادارې یا ودانۍ، د لوړو زده کړو مرکزونه، مسجدونه او د ملکي خلکو بې شمېره کورونه هم تخریب سوي چې اوس یې بیا ودانولو ته په میلیاردونه ډالر اړتیا لري. بلخوا د هلمند اوسیدونکي هم خوشحاله دي چې روغتیایي مرکزونه ورته ترمیم سوي، خو غوښتنه کوي چې په روغتیایي مرکزونو کې دي مسلکي ډاکتران ورته په دنده وګماري او روغتونونو ته دي درمل ورته راوړي. دی وای په دغه ولایت کې زیات شمیر فعال روغتیایي مرکزونه همسته خو خوای د دې درملنه په شتوګه پکښ کې نه تر سره کیږي، ځکه د دې په خبره چې ډاکټران غیر مسلکي دي او درمل پکښ کې شتون نه لري.
مخکز مشکل نیک ډیر وجاړ او رانو در په درو الحمدلله وساده ترتیب ټوله برابر شو.
دا غړي خو ان شاء الله ډیر خوندور جوړ شوی دی، نو ان شاء الله موږ دغه غواړو چې د څلور ساعته د پاره کار برابر شي، نو بیا به تر دغه خوندور شي.
خپل په خپل سترګو هم د لیدې د شار خلکو ټول تمال میږي چې د غیر مسلکي کسانان ستا چې زکه د نوم یادونه ضرور نه ده، هر چاته منمیږي چې هغه په پچکاری باندې ماشومان وژلي هم پلچکړي، نو دا خو ډیره غټه ستونزه ده او دغه ته باید دولت هم ډیره جدي پاملرنه وکړي.
د هلمند اکثر اوسیدونکو د ټیټ اقتصاد لوجي خصوصي روغتیایي مرکزونو ته د تاک توانایي نه لري او د خپل درملنې لپاره ولایتي روغتونونو ته مراجعه کوي. خودی اکثره وخت شکایت کوي چې په دولتي ولایتي روغتونونو کې ورته درمل نه ورکول کیږي او ډاکټران غیر مسلکي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر منوریدونکو، اوس نړیوالو مسایلو ته ورزو خو ورسته به هم د افغانستان روانو چارو ته کتنه کوو او نور مطالب لرو. د اروپای پارلمان مشروي له اوکراین سره به همکاري په کیف کې د دایمي حضور لپاره پیوړی شي. د اروپا پارلمان پرون د اوکراین له پارلمان سره د همکاري یو موافقه هم لاسلیک کړه. د ناتو عمومي منشي هم پرون وویل تمه لري چې امریکا به د روسیې له یرغلګرو ځواکونو سره په جګړه کې د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي. د موضوع تفصیل صفی الله ستانکزای اوروي.
د اروپا د پارلمان مشر روبرت میتسولا وایي اروپایي ټولنه به د اوکراین تر څنګ ولاړوي. میتسولا د اوکراین د پارلمان له رئیس سره د همکارۍ د یاداشت تر لاسلیک وروسته په بروکسل کې په یو ګډه خبري غونډه کې وویل
دا همکاري به په کیف کې د اروپایي اتحادیې د پارلمان د دایمي حضور د رامنځته کولو په اړه زموږ له پریکړې سره لا پیاوړې شي.
د اوکراین د پارلمان رئیس روسلان ستيفانچوک هم په د خبري کانفرنس کې د دې پریکړې هرکلای وکړ او زیاته کړه هغه څه چې نن پیښ شول یقینا تاریخي دي. هوکړه لیک چې موږ نن لاسلیک کړ د اوکراین او اروپا د راتلونکي پرمختګ لپاره به یو مهم پړاو وي. زموږ د پارلمان
پښتنو ترمنځ بروخان همکاري وي. په کیف کې د اروپאי پارلمان د استازولۍ په جوړولو سره د تاسو له باور مننه کوم. په همدې حال کې د ناټو سرمنشي یان ستلتنبرګ پرون د دغه اتحاد د یو د شغړې وادو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ویل امریکا دې د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي. هغه دې ته په پام دا خبره وکړه چې ځینې جمهوري غوښتونکي امریکایي استازي له کیف سره د واشنگتن د مرستو په اړه متردده دي. یان ستولتنبرګ دا هم ویل چې د ناټو متحدینو په اوکراین د روسیې د یرغل له پیل راهیسې په بېساري ډول له اوکراین سره پوځي مرستې کړي. د ستولتنبرګ په وینا دې ملاتړ اوکراین ته اجازه ورکړي چې روسي ځواکونو ته درانه زیانونه واړوي، نو ځکه د اوکراین ملاتړ باید دوام ومومي. ستولتنبرګ له اوکراین سره د امریکا د متحدو ایالتونو د مرستو د دوام په اړه ډاډ څرګند کړي چې تر اوسه له 40 میلیارد ډالرو څخه اوښتي او دوام به پیدا کړي. د اوکراین پر ضد د روسي ځواکونو لوی غیر عادلانه یرغل چې د 2023 کال په فبروري کې پیل شو لا هم دوام لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې ستاسو غږیست پیغامونه خبريږي. خو له هغه مخکې یو راپور لرو. په هلمند، زابل، اوروزګان او کندهار ولایتونو کې برموته ده یو شمیر ماشومان تر لوېدو وروسته خلک وایي چې د ژورو څاګانو او برمو د سرونو نه پټول په خپل لاس خپلو اولادونو ته د قبرونو د کیندلو په معنا ده. په تیرې وکال کې د افغانستان په دغو جنوبي ولایتونو کې سرلوڅو برمو ته لسګونه ماشومان ورلوېدلي چې د ډیرو یې یوازې مړه جسدونه ترلاسه شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ راډیو د خبریال په راپور کې واورئ.
دا د زابل په جلدک سیمه کې د حیدر په نوم د شپږکلن ماشوم خوښنوین کې جړه د چی شاوخوا شپېته متره سرلوڅ برمې تل بدلی. دا په تیر 2022 میلادي کال کې سرلوڅ برموته د ماشومان د لویدو لمړی پیښه و چې د فبروري په نیمای کې رامنځته شو او په ټولنیزو رسنیو کې په پراخه کچه خبره شوه. د دې ماشوم د ژغورنې عملیاتو درې ورځې دوام وکړ چې د سیمې د ځایي اوسیدونکو ترڅنګ آن د طالبانو د حکومت ګڼ چارواکي او د هغوی د دفاع وزیر هم ورغلي. د شپږکلن حیدر د ژغورنې درې ورځنی عملیات ناکامه او د هغه مړ جسد لبرمیرا وایستل شو. د دې ډول پیښو تر ټولو تراژیدي د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د وو خوندو د یوازنی څلور کلن رور وچی 40 متره برمی ته ولبېدی. هغه کڅم شاوخوا 40 ساعته ورسته ژوندې راوېستل سو خو ورسته پرختون کې صبر کړه. د غراز د دې ولسوالۍ په یو بل پیښه کې د څلور ماشومان مور د اوبو سرلوڅ ساعته ولبېدل چې د سیمې سلګونو کسانو یې په ساتونو ساتونو د ژغورلو هڅه وکړه. په تیرې وکال کې د افغانستان په جنوبي ولایتونو هلمند، زابل، روزګان او کندهار کې سرلوڅ برموته د لویدلو ماشومانو شمیر لسګونو ته رسیږي چې د ډیرو ماشومانو یې یوازې جسدونه او د ځینو آن یوازې جامې راایستل شوي. دا تکراری پیښې لا هم د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د هغو خلکو لپاره عبرت نوسو چې خپلې ژورې څاګانې او برمې سرلوڅ پرېږدي.
دا پرتګال تقریبا 10 متره 40 متره ځای دی دوغونه جوړ دی. دا د کښې کښېان څنګه پرتګره دا دوغونه غټ څا دی پرتګره دا ته شنو څه کښې ورول ویږي برابر راول ورس پلان کوي راول تر تر کښېان کښې کښې کدا څو ته را کښې ته دوغونه کښېان ته د کلی کې دا سره هم لست
دا سړک پر غاړه وون دی. هغه
د کندهار وسیدونکو ډاکټر اسد الله اسد وای د ژورو څاګانو او برمو د سرونو نپټول په خپل لاس خپل اولادونو ته قبرونه کښل دي.
یو پیښه نه ده، دوی نه دي، درې نه دي، څلور نه دي، دا داسې مسلسل روانه ده. دا پیښه تا غټ خلک مور لیدلي چې غټ خلک پښکم رسیوي دي. نو دا ما په هوی لپاره کوم چا کوم هیڅ میکانیزم نه دی ورته جوړ کړی، هیڅ کوم طرف نه دی پاک لري اقدام نه دی کړی. او هر ورځ موږ خپل ماشومان په لوی لاس ژوند ترې نه اخلو، په اسلام مري خلق راولاریج د مرزو د پاره چشکی پروینشن کی د جنو مرزو د پاره واکسین ور کی پنری کی اوس مش غیر راولاریج مش اته د برمو سرونو نس پټولای دی ډیر جالب ده.
د طالبانو حکومت یو کال وړاندې له خلکو غوښتل چې د خپلو ژورو څاګانو او برمو سرونه پټ کړي. طالبانو ویلي و چې د دې امر سرغړوونکي به مجازات کړي، خو د شاوخوا یو کال په اوږدو کې د لسګونو دا ډول پیښو تکرار نه یوازې دا چې خلکو د طالب چارواکو دا خبره نه ده عملي کړې، بلکې طالبانو هم د خپل دې امر د سرغړونې په پار د کوم چا د مجازات کولو خبر نه دی ورکړی. د کندهار وسیدونکو حکمت الله صلیحی وای د طالبان حکومت باید د امر پر تطبیق ټینګار وکړي ترڅو د برمو سرونو پټول پکشي جبري سي.
زموږ د حکومت څخه غوښتنه ده چې په ټولو سیمو کې چې برمی خلک کاږي باید یو معیار ورته وټاکي او کاغنی وي، باید پر ټولو خلکو باندې د برمو د سرونو پټول جبري کړي ترڅو دغه پیښو مخنیوي وشي.
ژورو څاګانو ته د لویدلو ماشومانو د ژغورنې په برخه کې د کافي وسایلو او د مسلکي کسانو نه موجودیت یو بل ستونزه ده. دلته د افغانستان په جنوبي سیمو کې له برمو او ژورو څاګانو څخه د ماشومانو د ژغورلو لپاره د رسۍ په مرسته د مروج طریقې او یا هم د حکومتي بلدوزرو څخه د پیچلو عملیاتو لپاره کار اخیستل کیږي، چې ډیر کله د ځنډ او غیر مسلکي توب له امله برمو ته لویدلي ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکوي.
قدر منوریدونکو په څو شیبو کې د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي، خو له هغه مخکې یو وروستۍ راپور لرو. په پاکستان کې د یو افغان خبريار تر نیول کې دوه وروسته یو شمیر خبريالان او په جلا وطنۍ کې د افغان خبريالانو فدراسیون له پاکستانه د افغان خبريالانو د نیولو او شړلو پر دوام اندېښنه څرګندوي. دوی وایي که په پاکستان کې د میشتو افغان خبريالانو د ستونزو د اوریو او یو خوندې هیواد ته د لیک په برخه کې اقدام ونه شي، خای دوی په زور وېستل شي او لنات سرګن برخلیک سره مخامخ شي.
درخواست ویزه را ما برشان دادم، اول قبول نکردند، گفتند خانواده شما باید با ما به اداره.
افغان خبریال محمد جان تمکین د سه شنبه په سهار لخپلې کورنۍ سره په اسلام آباد کې د پاکستانی پولیسو لخوا ونیول شو. خاغلی تمکین ازادي رادیو ته وویل لډیرو هلو زلو وروسته بلاخره د پولیسو له منګولو آزاد شو، خو اوس نظر بندی او له کوره د وتلو حق نه لري.
ما بازداشت شدم، مره بردن
زونی ول شوم دوی له پلازې بیرون یوړ. موږ د پولیسو له خوا نیم ساعت زیات بندیانو لوګ دو خبر وروسته واز په دی وته وانه د چما نظر بند کړی. موږ خپل محدودیتونه لرو، شرط دا و چې موږ باید دراتونکو سلیری ساتونو لپاره له کوره ونه وځو.
محمد جان وای چې خپل پاسپورت د ملګرو ملتونو له دفتره د اعتبار وړ ویزه او اسناد لري، خو د خپل کورنۍ د غړو لپاره د ویزو غوښتنه کړې چې په صورتو کې به تل لاسکري. هغه ادا کوي چې پولیسو یې د کورنۍ د غړو د ویزو د تمدید سند نه دی منلی او ټینګار کوي که تر سبا پورې د کورنۍ د غړو ویزې چمتو نه کړي له قانوني چلند سره به مخ شي. د دغه افغان خبریال د نیولو موضوع په جلا وطنۍ کې د افغان خبریالانو د فدراسیون لخوا هم تایید شوی او ویلي دي چې نوموړی د دغه فدراسیون د مشرتابه له غړو او په پاکستان کې د افغان خبریالانو له ډلې څخه دی. دغه فدراسیون ویان حشمت وجدانی ازادي رادیو ته وویل د خبريالانو نیول او افغانستان ته د هغوی استول یو جدي او د اندېښنې وړ مسله ده.
کچین دغه سه خبريالان ونیول سي، یو خوانه دوی بیرته افغانستان ته ولې ګلسینو، دوی کاری بیکګراوند پر اساس د دوی ژوند په خطر کې ده، او بل خواته د کوم دوسیه چې دوی په پاکستان کې لري چې دوی امن هیواتو ته انتقال سي، نو دغه پروسه به هم وزندېږي یا هم د منځه ولاړ سي.
په جلا وطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون له ټولو نړیوالو بنسټونو چې د خبریالانو د ملاتړ په برخه کې فعالیت لري او د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو له ادارې یو انیسیار څخه غواړي چې په پاکستان کې د افغان خبریالانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. بلخوا په پاکستان کې یو شمېر افغان خبریالان چې د امنیتي ګواښونو له امله افغانستان پریښی وي، دوی د خپل وضعیت په اړه اندېښمن دي. د دوی له ډلې په کراچۍ او اسلام آباد کې دوه خبريالانو ایمل حبیبي او نجیب الزمان ازادي رادیو ته وویل
ګورو چې د ضرب الاجل تعین وروسته ټول افغانان سره بد سلوک کوي، خو په خوشینۍ سره وایم چې خبريالان له داسې یو برخورد سره یا د یو زشت برخورد سره دوی مخامخ دي. واقعا چې د ټول خبريالان البته اندېښمن کړي دي.
ځکه چې موږ د پولیسو لخوا زورول کیږو او په هر بهانه چې هغوی ژورنالیستان نیسي او یا یې ډیپورټوي یا یې زندان ته اچوي او یا هم هغوی څخه ډېرې زیاتې پیسې اخلي.
دا لومړی ځل نه دی چې افغان خبریالان په پاکستان کې د خپلو ستونزو په اړه اندېښنه څرګندوي. تر دې وړاندې هم څو ځلې له دغه هېواده د خپلو ستونزو د هواري غوښتنه کړې ده. د 2018 کال د اګست په میاشت کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د امنیتي ګواښونو او اقتصادي ستونزو له امله په سلګونو زره افغانان چې ډېری یې خبریالان هم وو له افغانستانه ووتل او د ایران او پاکستان په ګډون بېلابېلو هېوادونو ته ولاړل. خو په دې وروستیو کې د پاکستان او ایران په ګډون له یو شمېر هېوادونو څخه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر ډېر شوی دی.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د سهار شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. وړاندې په خبرونه کې نیمه نړۍ پروګرام خبرېږي، خو د شپه په مکرۍ خبرونو ته د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف وایي چې په تورخم کې له پاکستانه استل شویو ماشومانو ته خوندي ځایونه جوړ کړي دي. یونیسف پرون پر ایکس شبکې ویلي دا خوندي ځایونه چې څلورویشت ساعته به پرانیستي وي له پاکستانه استل شویو ماشومانو ته خپلو کورنیو ته د رسیدو تر وخته رواني ټولنیز ملاتړ او تفریحي فعالیتونه برابروي. یونیسف د دې ماشومانو او د خوندي ځایونو د شمیر په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر پرون د امو سیند د نفتو په ساحه کې د تیلو د استخراج اته نوې څاګانې پرانیستې. د طالبانو حکومت د یوې ویډیو په خپرولو سره د ملا برادر په حواله ویلي دي چې د دې پروژې په پلي کېدو سره به په افغانستان کې یو لوی روغتون، یو معیاري سړک او د اوبو بند جوړ شي. د طالبانو حکومت داسې مهال د تیلو د نویو څاګانو د پرانیستو اعلان کوي چې د راپورونو له مخې د تړونونو د لاسلیک کولو د څرنګوالي په اړه دقیق معلومات نشته او ویل کیږي چې د افغانستان قانونه هم په غیر مسلکي ډول استخراجیږي. نن د حماس او اسرائیلو ترمنځ د اور بند شپږمه ورځ ده او تمه کیږي چې دوه ځلې نور به هم حماس ډله اسرائیلي ارغمل او اسرائیل فلسطینی بندیان خوشی کړي. حماس چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا تروریستی ډله ګڼل کیږي د اکتوبر په اوومه پر اسرائیلو په برید سره د څه باندې 1200 کسانو په وژلو سربیره 240 کسان یې رغمل کړل. په تیرو 15 ورځو کې شاوخوا 80 یې رغمل خوشی شوي. خو لا هم حماس او نورو فلسطینی ډلو شاوخوا 1600 کسان ساتلي دي. اسرائیل هم په بدل کې یو شمیر فلسطینی بندیان خوشی کړي دي. په ایران کې د دیارلسو سیاسي فعالانو کورنۍ وایي چې حکومت د دوی بندیانو ته د مدافع وکیل اجازه نه ورکوي. د کسان په ختیځ آذربایجان کې نیول شوي خو تورونه لا هم نه دي معلوم. د داوود شیری ورور ایوب شیری چې یو زندانی دی د ازادۍ راډیو د ایران څنګه فردا ته وویل د سپتمبر په 22مه په تبریز کې د هغه د ورور تر نیول کېدو وروسته دوی یوازې درې وارې لنډې ټلیفوني خبرې ورسره کړې. د وضعیت د بندیانو د کورنۍ ترمنځ اندېښنې زیاتې کړي. په ځنګړی توګه هغه کسان اندېښمن دي چې خای د کورنۍ غړو غړي خپلوانې په یو کسي زبندخونه کې پراته وي. او په ابو ظبي کې د لاس اووریس کرکټ لیگ 13 شپه د غنو افغان لوبغاړو په ګډون فایل شو. په لومړی لوبه کې د کان ټیم یو سل اتلس منډي وکړي او په جواب کې د نیویارک ټیم چې رحمان الله ګربز هم په کې لوبې ده یوازې شپږ نوي منډي جوړې کړې. په دوهمه لوبه کې نارتن واریرز ټیم چې افغان لوبغاړي حضرت الله ځاځای اواز مطلع عمرزی په کې لوبېږي خپل سیال مات کړ. په سیال لوبډله سمپ آرمی کې څلور افغان لوبغاړي ابراهیم ځدران، نجیب الله ځدران، قیس احمد او کریم جنت په کې لوبېږي. د کرکټ په لس اووریز لیګ کې ګڼ افغان لوبغاړي اخیستل شوي او لوبې په کې کوي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په د امر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر هغه میرمنې چې په نندارتون کې خپل لاسي صنایع ننداری تکدي شکایت کوي وایي دا چې حاکم نظام دوی ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان کلیو ته په خامو موادو پسې لاړ شي، هم د دوی او هم د کلیوالو ښځو کار لزیان سره مخ دی.
کله چې موږ په خپل ټوټه ولګورو، یعنی فزیکی حالت موږ په خپل وینو ګورو، لاس په ونه چې دا ټوټه مضبوطه ده نه ده، ما ټول زحمت وستلې وي او هغه مشتری به تر ترات کی چې ولا داسې ده، یا مثلا په ورځ ورته منتظر یو، دوه هفتې درې هفتې ورته منتظر یو چې ټوټه را رسیږي او مشتری چې ګوري ولا دا خو بل شی ته واکس کې را ده خودلې وو. په خو چې موږ په خپل تلونه ولایت نو هلته به مو هر شی په خپله خوښونه موټر به مبارول ده تللو.
د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو د کار پر وړاندې د خنډونو پاکله حقوق پوهان څه وایي؟
دا واقعا د بشري حقوقو نقض ده. د یوې انساني ټولنې چې هغه نیمه برخه تشکیلوي، هغه له کار نه لري کول، له اقتصاد نه لري کول، دا د یو هیواد په اقتصاد باندې هم ډېر منفي اغېز لرلی شي.
نن په همدې اړه خبرې کوو، ملتیا مو وکړي. درن دوستانو، یو شمیر سوداګری میرمنې وایي چې دوی به د جمهوریت پر وخت خپل کار کې د پرمختګ په مخه د بیلابیلو توکو نندارتونونه دایرول. لاسي صنایع د دوی په ګوتو وبدل شوي ظریف سینګر توکي، زیورات، په کور کې پخ شوي وطني خواړه غڅو چې دوی به د بازار موندنې او خرڅولو لپاره په نندارتون کې کیښودل. کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د سوداګرو ښځو کار هم د دوی په خبره په ټپه ودرېد. خو د دې میرمنو په وینا دا چې اکثرو ته د کورنۍ ټول لګښت ورلغاړې دی، اوس هم هلې ځلې کوي چې خپلو لاسي صنایعو ته بازار پیدا کړي، په نندارتون کې ننداري ته کیدي تر څو یو څه وګټي. اغلی نور اتال وایي دا چې د طالبان حکومت په نارینه و باندې نندارتون ته د تګ بندیز لګولی، له بلې خوا میرمنې هم بې دندې شوي دي، دومره پیسې نه لري چې کوم څه واخلي، د دوی کار له زیان سره مخ دی.
دلته اکثریت چې دا لاسي صنایع ده، افغاني لاسي صنایع ده، ځکه چې ټول ښځې راغلي دي، نور صنایع نشته. لکه چې پخوا نندارتونو کې هغه راتلله، مثلا داخلي صنایع ټول به راتلله، څه آهن آلات و هر شی چې و. اوس دپاره ځکه چې دغه یوازې ښځې دي نو نارینه پکې نشته، ټول لاسي صنایع دي چې ښځې پکې کار کوي. لکه مثلا خانگی خواړه دي، لکه مثلا جولري چې افغانستان کې جوړېږي ښځې جوړوي، نور لکه
بالی لجانه رتوه تا خپل پدین اندارتون کې کوم تو کې ننداره ته وړاندې کړي؟
د دې کور ډیزاین دا مونږه د لاسو د سیویټی کو نه مونږه را جوړو، کور ډیزاین کوو، لکه تو شکه فردی دسترخوانونه او کور فرش دا چې ټول وبدل سیوی ټکی نو مونږه چې دا هم د فردی او د شان ټول یعنی د کور ډیزاین دا مونږه چې نندارتونو ته معمولا وړاندې کوو.
بالی که څام تاسو خپل خبرو کې یادونه وکړه کې راته واضح کې دغه ډیزاین لکوم شاینو جوړوي، مواد لکومه کوي، څوک همکاري سره کوي؟
کاری خو څوک نه کوي، دغه ټیکی سي دی قندوز کې ودل کیږي، البته چې زه وبی یا وشکا دی کول ډیزاین مثلا ګلام چې دا خاص او لري، یعنی خاص ټوټي دی چې ودل کیږي، تورونه لکه غدي پلان دی او پلان ودل کیږي، هغه موږ ګلام جوړو، نور بیا توشه کې پښتي او پرده او دا شان چې د بیل ټوټي دی چې وشکا جوړو او دسترخوان او جای نماز او د سپاک او دغه نو شیان وشکا جوړيږي لکه پرده او دا ټول ډیزاین موږ په خپل کو.
بله، تاسو د افغانستان له ولایت یا دونه وکړه چې هلته ورځي او خام مواد راوړي، څوک د سره جی آی اجازه لري چې اوازې لاړې سي؟
نه، زه په خپل ورپسې نه ځم، موږ عکسونه غواړو چې عکس را لیږي، کله کله داسې کېږي چې عکس راځي او شی موږ ته ښودل کېږي، یعنې موبایل کې رنګ تغیرات راځي که نه، او ټوټه مثلا کله مشکلات وي چې ټوټه مثلا زه وایم چې مضبوطه ټوټه وي، ښه اوبدل شوې وي او داسې تخته اوبدل شوې وي، دلته چې راځي هغه لږ سسته وي یا مثلا رنګ تغیرات وي، مشتری غرنګ په هکس کې خوخ کې چې دلته اصل ټوټه راځي رنګ لکه متفاوت وي، معمولا ټلیفون هغه اصلي رنګ نه راکوي کنه، لکه متفاوت پکې راځي، بیا د څه کوو چې د صرافي له طریقې هغه ته مونږ پیسې لیږو، مونږ ته بیا د صرافي چارجز هم راځي او ټیکټ بیا راځي، دلته موټر هم کرایه اخلي راوړي، ځکه چې اوس د سالنګ لار هم څه خراب ده، ډېر نا وخت هم را تر رسیدي کرایم ډیری ګران.
بله تاسو له مشکلات یو داونه وکړه چې کله لری لارزخه اجناس راغواړي چې غواړي هغه بیا نوي کنه دې کار څومره تاوان سره مخ کړی.
کله چې موږ په خپل ټوټه ولګورو یعنی فزیکی حالت موږ په خپل وینو ګورو لاس پیونه چې دا ټوټه مضبوطه نه ده نو دلته مشتری چې راځي ما ټول زحمت وستلې وي او هغه مشتری به تر ترات کی چې ولا داسې ده یا مثلا ورځ ورته منتظر یو دوه هفته درې هفته ورته منتظر چې ټوټه را رسیږي او مشتری چې ګوري ولا دا خو بل شاید اوکس کړه دا خو دلې وو په خو چې موږ په خپل تلونه ولایت نو حالت به مار شي په خپل خوونه موټر بمبارول دا تلو نو اوس چې دا اسې مشکلات ستدي بل خو یعنی ځینې چې دې کور کې نارینه لري کې دا چې ورسله سي ځینې نه لري دولتي وظیفه لري نو داس مشکلات ستا ما یا ورور کای دا چې هغه کار کوي نو هغه چیرته نه سمړی ځکه چې اجازه ورته نه ورکوي ډېر کم مشتریان پیدا کېږي چې هغه بیا ومني مونږ خبره ومني چې خیر دا دی مثلا په تلیفون کې رنګ متفاوت که رنګ لږ تغیرات پکې راغلی وي ډېری وخت منل کېږي خو که مثلا ټوټه تفاوت ولري مثلا هلته په واکس کې ښودل کېږي چې دا ټوټه مضبوطه ده ښه تخته ودل سوې ده او دلته چې راځي هغه سسته وي سسته چې وي بیا پات ورکوي ځکه چې دا خو تار ده که نه د تا نه ټوټې ودل کېږي د تا ټوټې چې وي چې بیا ښه ودل سوې نه وي ښه تار نه استفاده نه یوسوي بیا پات ورکوي یعنی توشک ده توشک خو سړی پکېني جېږي که نه که پوشې ده که توشک دا بیا زر هغه ورکوي پات ورکوي هغه مشتری چې دا زړه بیا توسي وشکه چې ولاهم ډېر مصرف مې پوه وکړو ځکه تا خو د لاس غبدل سوي دي ماشینې ټوټې نه دي قیمت هم تمامېږي نو هغه مشتری به وایي چې ولا ما خو دومره مصرف نیم ورباندې وکړو دونه وخت هم پې ولګېدو کور مې خپل زړه تعظیم کړو او هغه چې د دوام راته ونه کړ
که راسو بېرته د نندارتون برخې ته دارت وایي چې پخوا به تاسې نندارتون کې خپل لاسي صنایع نندارې ته ایښودل څومره عاید هم درلود څومره ګټه هم کوله او اوس څنګه یې څومره توپیر د نندارتونو په زیات کراغلای
په خوځ یو خو خلک د سوي ټول وازي فدار وو پیسې په جوب کې وکړه خزم راتل ما یو شي خو خیدا غبا یخصه کناري نه بم او شي خو خیدا غبا یخصه له و سده د سوي څو پیسې نه لګي مشکل ده مثلا د تم زرا او خزي رازي ګوري ولا کاش کې پیسې د لود د شای می خوښه و ده خصه لبمي و س د خزي الله سده نارینه ته هغه دي
بنده
نارینه ته بنده نو مجبور ده چې هغه په سی ورته ورکړي یو شی به اخلي که پیسې ورنه کړلې نه یې اخلي که پیسې ورکړي بیا څه رقم سوال ځواب وي ځکه چې اوس نارینه یو خو ماشونه یې کم سوي دي بل ډېری وم بېکار سوي دي سل رقم سوال ځواب وي چې ولا ما خو پیسې مثلا کور اقتصادي حالات چندان ښه نه ده تاسو په خپل زړه مثلا زه یو لوکس شی اخلئ یعنی مشکلات ډېر له خلک کې ده چې څه شی وایي دونه ګټي نه سبا چې خپل ژوند مخ ته وړي نه سي کولای چې مثلا یو ښایسته کالي واخلي یا خپل کور ډیزاین کړي یا مثلا ځینې شانی ما مخه مخدل تا سترنګ فوټ یو شاید اسی مثلا د دې میونه جوړ سوی دي نو دلته وجل کا کید ناس ته خلکو ته معلومات ورکوي چې دا د سی فائدې لري د سی مثلا خوړې دي یعنی معلومات ورته ورکوي خلکو ته مونږه دي خوړ ته مونږ پیسې نه لرو داس چا کلا پیسې لرو چې وای خلو
د چې ناری نه اوس نه راځي نه درته ته نس کولای چې راځي دي تاسو په کار څومره تاثیر کړی یعنی په خو او یو څه خستل مګر اوس هغه نه پریدی اجازه نه لري د څومره تاسو کار خراب کړی
اول خو خزي اواز نه پریدی شي راسي خلک داریږي نو نالي نه چې راسي هغه نهایت څو دقیقې بدر راځي شاته ودرېږي نیم ساعت کې خدانو مجبور پوره څوک نسی کتلای
تاسو خو خپل خواري کوي مثلا خام مواد ولایت راټولوي بیا کینی په کور کې هغه جوړوي تو شاکه د کور ډیزاین دا او بیا تاسو ولت نه خرچيږي تاسو راتونکو پلان به څه وي څه کوي د خپل کار دی بهبود لپاره
دا حالات ورستر ورځ مثلا خرابېږي دا خلک بيخي د کار باندې زړه سره سور کړای نه لکه ما چې زحمت وې ستونه چې مال ولدان ماشوا ډېر لوی نه ماشوا دا او دلته به خلک راضي دیدن به کوي مشتریان برا پیدا کوو خو دلته چې مو کتل نو هیڅ خبره نه و دي حالات دی لپاره چې ناری نه ناراضي او ناری نه سوي په خو مثلا موټر وای راو خپل خزي بم کینه ولا خپل ګرځیدو مثلا خزي بم سره ګرځیدو وسو مثلا کرنه نه خپل خزي راو خپل راضي شته نه کینه کنه انتظار نه وباسي تر اوسه هم دوستانو ته زنګ وایي چې ناری نه اجازه کا ورکړي موږ خپل سړیان ته وشي موږ راو دی حالته کنه مو خامس نه پرې دي چې اواز موږ راسو دا دی ناری نه نه پرې خودل وسو مشرین به شي کم کړي
شازیه یو بل میرمن هم ورته شکایت لري. هغه وایي چې ګڼې اقتصادي ستونزې لري. نن درتون ته په یو امید راځي، خو څوک داسې څه نه اخلي چې دای په پیسو خپل بچو ته ډوډۍ او د کور کرایه ورکړي.
مشکلات
اقتصادی
خیلی زیاد است.
خانه کرایی، ماهانه
8000
کرایه میتم. اقتصادی ستونزې می ډیر زیات دي. زه د میاشتې وزره کرایه ورکوم، درې ماشومان لرم. د کورنۍ لګښت زما لغړې دی. د لاسي صنایع د خرڅولو لپاره نندارتون درغلم. سهار تر بیکا دلته ناست یم. د لسو افغانیو سودا هم نشم خرڅوي. په لومړۍ ورځ می درې ماشومان هم را وستلی وو. په تنګ شول، ژړل یې چې کور ته لاړم. لور مې ناروغه شوه. اوس هغوی د خپل مور کور ته بیایم. زه بیا دلته راځم، خو بې ګټې څه وکړم؟ چاره نشته. ناس ډوډۍ او تنکالی غواړي. پخوا مې کار درلود، معاش مې وه. اوس یې له هغه ځایه منفق کړم. مجبوره شوم چې دلته لاسي صنایع خرڅې کړم. دا هم اوس څوک نه رانه اخلي.
حقوق پوهان وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا له کاري ساحې څخه په سیستماتیک ډول د میرمنو لرې کول د بشري حقونو خلاف کار دی. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد عبدالعظیم صافی له نورو خبرو سره
دا مسائل باید مخکې له دینه چې نړیوال کینی سره او تفاهم وکړي په قطر کې دا مسائل باید حل شوی وای. اما رازو دی ته چې بشری حقوقونه څنګه دي په افغانستان کې چې اسلامي هیواد ده او شریعت د اسلام دته حاکم ده، بشری حقوقونه په ټولو برخو کې په اسلام کې په نظر کې نیول شوی دي. که هغه د میرمنو د کار برخه ده، که هغه د میرمنو د تعلیم برخه ده، او که د میرمنو په برخه کې نور حقوقونه دي، ټول په نظر کې نیول شوی دي. هغه میرمنو چې هغوی سرپرست نه لري، هغوی ته که د کار زمینه نشته، دا هم ورسره جفا ده او دا واقعا د بشری حقوقونو نقض ده. او هغه میرمن چې هغوی سرپرست لري، د هغوی د کار اجازه د دوی د کورنۍ او د مشرانو په لاس کې ده، که هغه خاوندی یا مثلا پلاری. انساني حقوق له اړخه باید وایم چې د یو کشر، د یو انساني کشر له کاره لرې کول دا په اقتصاد باندې ډیر منفی اغیز لرلی شي. فردي شکل باندې هم په اجتماعي شکل باندې منفی تاثیرات لري. که یو مېرمن خپل دنده پرېږدي او خپل دندې نه لرې کیږي، لومړی په خپل اقتصاد فردي شکل باندې د لاسه ورکوي، دوهم دا چې په ټولیز شکل باندې دغه چرخه د اقتصاد دا نه ساتل کیږي او دا له منځه ځي. د یوې انساني ټولنې چې هغه نیمه برخه تشکیلوي، هغه له کار نه لرې کول، له اقتصاد نه لرې کول، دا د یو هیواد په اقتصاد باندې هم ډیر منفي اغیز لرلی شي.
د ښځو د حقونو په برخه کې فعالان وایي چې د طالبانو دا کار چې نندارتون د نارینه و هغه هم د سوداګرو سړیو ورتګ بند کړی، نه یوازې د یوې کورنۍ بلکې د یوې ټولنې اقتصاد ته لوی ضربه ده. میرمن قمر نیازی سره مې په دې اکله مرکه کړې. نوموړي په پایل کې د نندارتون ارزښت خبرې کوي.
دقیقا د نندارتون د ارزښت په تناسب باندې باید وویل سي چې نندارتون اصول داسې ده چې څه شی چې ونه وینو نو خبر به سوسو دغه د ارزښت ده، او څه که د هغه په هکله معلومات پیدا نه کړو، وینه وینو خپل په دسترګو په کاته او لیده ونه شي، نو څنګه به هغه شی خوښ کړو؟ او کله چې د شي د خوښېدلو نوبت راځي، نو دلته بیا د هغه هماغه شي څو انواع او اقسام باید ووینو تر څو هغه څه چې موږ خوښوو هغه موږ ترلاسه کړو، او هغه څوک چې بازار ته عرضه کوي هغه مخ تر مخه د هغه په هکله ذهنیتونه جوړ وي، یعنی خلک د هغه په هکله معلومات ولري، یو څه انګېزه وي. دا خپله په خپل په ذات کې د نندارتون خپله یو انګېزه ده، د یو فعالیت. او بالخصوص د افغان میرمنو د لاسي صنایعو نندارتونونه ډېر مفید تمام شوي دي او ډېر مفید دي هم، او داسې نندارتونونو څخه د یو ډول عامه پوهاوی کار اخیستل کیږي، یعنی خلک د هغه په هکله یو څه معلومات ترلاسه کوي چې څه شی لري افغان میرمنې، کومې وړتیاوې لري، کوم استعدادونه لري، او د دوی استعدادونه او وړتیاوې څومره د قدر وړ دي، او څومره پرې کولی شو چې پانګه ورباندې واچول سي، یعنې پانګونه وشي پر هغه باندې. دا چې نارینه راځي، تجاران راځي، هغه ګوري او د هغه ارزښت د بازار سره مقایسه کوي، د بازار د نورو اجناسو سره پرتله کوي. دا خپله یو بازاریابي لپاره د حلال نفقه د لاسته وړلو لپاره یو ذریعه ده، یو سبب ده، یو لاره هواروي.
بله، ډېره زیاته مننه. لکه چې طالبان د دوهم ځل لپاره بیا واک ته رسېدلي په افغانستان کې میرمنې له زده کړې او کار او هر څه نه منسولي، خو بیا هم افغان میرمنې هلې ځلې کوي چې ځان ته د کار زمینه برابره کړي. یو د کار زمينه برابرولې دغه د نندارتونونو دایره ول دي چې خپل لاسي صنایع آلته دوی ننداري تګ دي په نندارتون کې راغلو میرمنو سره ما خبرې وکړې دي دوی شکایت دا و چې اوس په نارینه باندې بندیز لګیدلې ده نندارتون ته نه ور پریدینو ځکه د دوی حکومت خواري چې کړي کوم شاین جوړ کړي خنه خرچيږي غواړي تاسو بس په دې اکل ولرو چې دا په خپل دیوی ټولنې دیوی کورنۍ اقتصاد ته څومره ضربه واردول دي
متاسفانه چې دا د افسوس زایده چې اوسنی نظام با وجود د دې چې د خزو څخه د تعلیم حق اخیستای د کار حق اخیستای دا او اوس هم خزي دومره ویخ دي او کولای شي چې په کور کې ناس دی او کاروبار ولري او د کاروبار په ذریعہ باندې الاله نفقه ترلاسه کی چې دا کارونه زموږ بیان هم کړی دي آیا هغه مسلمانان نو مون مسلمانان یو فقط چې مونږ باید په کور کې کینو وګی تګی اس کار ونکو د خوونه شونو دا اصلا د دې دغه انګیزه او دغه فکر چې دی لري په دغه اکل د ډیر د افسوس زایده نه جبرانون کې فکر دا چې دی دا اوس لري او دغه خپل فکر او تحمیلیم په خلکو باندې چې زه په کلکو ټکو باندې غندم دغه عمل دوی ځکه چې کنارینه هغه نارینه چې تجاران دي او دغه کاروبارونه کوي د اجناس د یو ملک څخه بل ملک ته انتقال حالات کې صادرات واردات کې هغه چیرې نشي ونويني پرتلې نکي د بازار د نرخونو سره د بازار د اجناسو سره مقایسه نکي هغه څنګه پوښتنه چې دارا نشي څنګه ایران سي په پټو سترګو معاملې کوي په پټو سترګو خو معاملې نه کوي نه په پټو سترګو سودا کوي هیڅ امکان نه لري دا د اولنو مکل د وای د پټو سترګو معاملې وای نه معاملې نو نارینه باید راشي په نندرتونو کې شرکت وکي اجناسو ګوري د اجناس قیمت وګوري د هغه مصارف وګوري دغه سنجش وکي دغه ګټه ورماندی واچي ترڅو چې تجارت نارینه ته هم یو بازاریابي وسی هغه خپل اقتصاد تقویه کولو ته خپل د کاروبار د تقویه کولو لپاره اقدام وکي لاس په کار شي خپل د وطن صنایع صادرات وکي نور ملکو ته او هم زمين کې خوند ته برته یو ډول فرصت مهیا شي کوم چې هغه د مشکلات لري اوس فعلا په کور کې دي کار نشي کولای هغه اوس فعلا شل رقم مشکلات سره اقتصادي مشکلات سره مختی نو د حقوی د لپاره هم یو فرصت به وي د کار د لپاره او دا لازم او مظلوم ده چې نارینه او خزینه اوګه په اوګه یو کار کوي اقدام کوي بل اخر لا ستراول ناراضي نو دلته دا د افسوس زايده چې وسنی نظام با وجود د دې چې فرصتونه یې اخیستې دي د لیک فرصت څخه چې دوی غواړي استفاده وکړي دا محدودیتونه هم لګي ور باندې او دا هم پابنديان لګي او دا هم په باندې درای دا بالکل د انسانيت او د بشريت بقا مخنیوي ده ځکه چې هیڅ امکان نه لري چې یو خزه په تنا ځان باندې کاروبار وکړي او هیڅ امکان نه لري چې یو نارینه کامیاب وسی چې دغه شاته دی یو خزه لاس نه نو دی باید د هر کورنۍ د اقتصاد وده لپاره کورنۍ اقتصاد وده وکړي ټولنه اقتصاد وده کوي ورسره د ټولنې سره د منطقې په سطح پرمختګ منسترازي د منطقې په سطح په نړیواله کچه پرمختګ منسترازي هم دغه د ټول پرمختګونو مخنیوي د مغه ابتدا یا د مغه اساس د نقطې څخه کیږي چې دا اوسنی نظام دغه مخنیوي دغه نقطې څخه یا د اساس څخه کړی ده او کوي چې دا ډیر غلط کار دی
بله نن درتون ته راغلی میرمنې وایي چې دوی حجاب مراد کړی لکه څنګه چې دوی ته ویل سی او په مغه داول باندې دوی نن درتون ته راغلی دي مګر بیا هم دا چې نارینه نشي راتلای دوی ته د کار زمينه کمه مسایده ده د خچ ګیلاله ری وای په کورنۍ کې د کور کرایه ور لغړی ده د بچو ډوډۍ ور لغړی ده خپل ناس ډوډۍ ور نغوړي تن کالای ور نغوړي او دوی نه پریدي دوی مخه نیسی په دې ډول چې نن درتون دوی دایر کا مصرف وکي هغه وسایل ټول راوړي بیا دغه رقم پابندی پی لګیږي تاسو څه فکر کوئ او کوم نظام په دې پویږي نه او کاسې خلک زوروي
دا خو په کل کې اساس زورونه ده که زورونه نه حاکم نظام په دې باندې پویږي چې افغانستان کې تلور لسی زراعي سره جګړه روانه ده او داسې کورنۍ او داسې فامیلان مونږ لرو چې هغه نارینه نه لري دا کورنۍ نفقه راوړونکې یو خزه ده په دې باندې حاکم نظام خسره خلاص ده کما مر کړای کتا مر کړای ک جمهوریت مر کړای ک امارات مر کړای ک مجاهدین مر کړای ک شوروی مر کړای خو ایمان لري نه مر کړای درته اوس زنارینه په کور کې نه لرمه نو زه څه وکم ز اسمان ته خلوازه ولې سب تیرا ترکه مېرمانی وکړه د نړیوال کومکونو څخه تاسو اقدام کړل دا څه دي کړل دا ایتا په لاس کې نه ده دا ته د قدرت نه لري ته پیغمبر نه تاسو د امکانات خدای نه ده کړی چې تاسو وکي او نه ته دومره لري چې نه لري نو پرې د چې خزکار وکي زامت په واسي د غزورونه بنکې په لاس ورځ د خدای هغه پرې دی چې هغه د کور نفقه ور ده هغه ماشومان ته ډوډۍ باید ورکړي هو د دې چې ته هغه شرایط ورته وزکې لکه ورته وایي چې حجاب مراد کړه هغه باید حجاب مراد کړي او مراد کړی هم ده خو ته هیڅ امکانات هم خپله نه لرې هیڅ فرصت هم خپله نهسې ورته مهیا کولی چې هغه خپله کوشش کوي هغه ته هم ته پابندي لګوي قیدات ورته وزکې دا خو هسې ځورونه ده د بشر د حقونو پرې ده چې د اسلام له نظره هم سپکاوی ده بالکل نړیواله سطح بدنامۍ ته سره هم مخسولي ټول نړۍ کې اوس د افغانستان لومړی هغه هېواد ده چې د ښځو حق حقوق ته پاملرنه نه کوي او د ښځو حقوق کې تر پښو لاندې کړی ده.
بالې میرمنې زه په آخر کې که دا راته وایي چې په افغانستان کې اکثره میرمنې په ډېر بد وضعیت کې شپې ورځې سبا کوي دوی ته به څه ډاډ ولرئ چې حداقل هغه کوم کار چې کوي هغه ورته قوت سي
او تاسو باید هیر نه کړئ چې خدای ستا الهي نظام ستا الله پاک ټول ویني په دې شکر د موږ ټول مسلمانانو باور او یقین لرو هیڅ شپه شپه نه پاتې کیږي بل اخره سحر کیږي او همیشه وایي زمستان می گذره تر ایشیایی به زغال میمانت دا ژمی به هم تیر سي دا خواري شپې ورځې به هم تیر سي بیرته به پسرلی سي بیرته به اوړی سي بیرته به موږ او تاسو لاس پښې خلاصې خپل کار به وکړو خپل ژوند او زندگی به سره جوړ کړو خپل تعلیم به وکړو فقط ناهیلي مه پاتې کیږئ نا امیدی کفر ده نا امید کیږئ ما ناهیلي کیږئ ما او هیڅ وخت آرام مکنئ د خوځښت په حالت کې اوسئ کوچني کوچني خوځښتونه د لوی لوی ستر ستر حرکتونو سبب ګرځي دا هیڅ وخت فکر مه کوئ د ځان سره چې تاسې نو اوس خدای راوسته ده بس قرار ورته کینو نه په کیناستلو باندې نه کیږي خور مې خوځښت کوه حرکت دي که په وسه نه ده په قدرت نه ده ته خوځښت وکړه زه خوځښت کوم بل خوځښت کوي بل خوځښت کوي دغه خوځښتونه بل اخره یو حرکت منځته راوړي او بل اخره به سهار شي او بل اخره به بیرته موږ خپل حق او حقوق ترلاسه کړو نو باید نا امیده نشو.
ډېره زیاته مننه تاسو ژوند دې سلامته اوسئ.
ام چنم قربان مسم ښه وخت نه
قدر من دوستانو په دې لاچ دی افغان میرمنو ټولستون جهال شي نیمه نړۍ خبرونه پاتې رسبو که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00422143 شپږ سو یو دا به دې ونی خبرونه تر بیا خي چاري
چمکی اخلم رات مکھا سگی تم ری موری سو چاد